دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پامو کې د دې محل خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس خزینه غړو د پنځمه په ورځ جمهور رئیس جو بایدن ته د یولیک په استول سره د افغان مرمنو او انجونو د ساتنې غوښتنه کړې ده د غلیک چې د سنا د ټولو جمهور غوښتونکو او دیموکراتو خزینه غړو لخوا لاسلیک شوه د بایدن له حکومت څخه د داسې یو پلان د جوړېدو غوښتنه شوه چې لمخې د افغان مرمنو او انجونو سیاسي اقتصادي اجتماعي او اساسي بشري حقوقونه خوندي وساتل شي دغه امریکایي سناتورانو په لیک کې څرګنده کړي چې له افغانستان څخه د امریکا د تعامل په بندیدو سره د افغان جنو مرمنو لاسراونې له خطر سره مخامخ شوي دي په لیک کې ویل شوی افغان مرمنو لوړ زده کړې کړې دي لکري ځواک سره یوځای شوی او د افغانستان د عامه خدماتونو برخه شمیرل کیږي په لیک کې څرګنده شوی تیر کال شاوخوا 3.5 میلیون جنې په خوندیو کې وي او سلزره مرمنې په دولتي او خصوصي په هانتونو کې شامل شووي امریکایي سناتورانو په لیک کې ویلي افغان مرمنې او جنې د قانوني دولت د نشټون او د هغوی د ساتل لپاره د نظامی ځواک د نشول له امله د طالبان رژیم څخه رنځيږي ځکه هغوی ظالمانه د منځوي کېدو او د ژوند ازادي او د سلب کولو سابقه لري په افغانستان کې سګنه ژمه تر نورو هغه سخت اټکل شوی ځکه د راپورونو مخې میلیونه کسان له لوګ سره مخ دي د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دورځنی سفر کابل ته تللو وایي چې افغانستان د یو بشري فاجعې خواته روان دی د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټینو ویټرنو په افغانستان کې پروانو حالات سخت اندېښمن دي وای را روان جمع بلاد خلکو ستونزې زیات شي خو په کار ده چې ل ارمنو سره ژرترژره مرستي وشي د بشري حقوقو د څار ډلې ویل چې د خزینه مرسته رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزون له امله افغانستان کې د مرسته رسونې چارې نور هم ستونزمن شوې دي د بشري حقوقو د څار نړیوال ټولن د پنځمه پورز په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د خزینه کارکونکو په کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزون د اغیز په حق لویل چې د دغو بندیزون له امله مرسته اړو خلکو په ځانګړي ډول خزون جنو د کورنۍ او سرپرست خوسته د مرسته رسونې چاري د ډیرو سترو غوښونو سره مخامخ شوې دي د بشري حقوقو د څار نړیوال ټولنې په دغه راپور کې د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا یو جدول ته اشاره کوي ویل چې د اکتوبر تر 28مې یوازې په دریو ولایتونو کې خزینه مرسته رسونکو ته پرته د کوم شرط څخه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده
تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ د نایجیر د کورنۍ چارو وزارت د پنځمه په ورځ ویلي چې په دغه هیواد کې د جهادیانو په یو بریټ کې د یو سیمهیز خاروال په ګډون حداقل 98 کسان وژل شو دي چارواکو ویل د پیخه د سه شنبه په ورځ له بورکینا فاسو او مالی سره د نایجیر په ګډه پوله رامنځته شوې ده د نایجیر د کورنۍ چارو وزارت په بیان کې ویل شوې ده بانی بانګو سیمه خاروال کلچیلی وهیت سره لسیمه روانو د ناپیژندل شوی کسانو لکمین سره مخ شو د نایجیر حکومت د جمیل ورځ څخه دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړي او د بریدګرو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي
فرانسوي ک ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړې لغپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماټیک اقدام وکړي خپل خوا ویل چې پر دې موضوع به د روان میاشتې په ورستیو کې د دوی خبرې دوام وکړي فرانسې پرونوئل له خپل شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي لنړیوال ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایاندي ان کلر لراندر خبرلان ته وویل له خپل شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپل تعهداتو پر ځای کول یقیني کړی ټاکل شوی د 2015 کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرات د نومبر میاشتې په 29مه په وینا کې بیا پیل شي امریکا د ډارک سایډ د مشهوري انټرنیټي باج اخیستونکو ډلې د مشانو د منډلو د معلوماتو په بدل کې 10 میلیون ډالر انعام اعلان کړ دا د سایبری بریډونو د دغه ډلې د عاملونو د نیول لپاره د امریکایي چارواکو تازه هڅې دي. واشنگتن په روسیا کې دغه میشته ډله د آنلاین بریډونو په کولو تورنه کړي چې په میاشت کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو د ستر پایپ لاین د بندیدو لامل شو. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ له افغانستان سره یو وزنی ټیسټ لوبي د ځنډولو اعلان وکړ. د استرالیا د کرکټ په ټوئیټر باندې لیکل شوی د استرالیا د کرکټ ادارې او د افغانستان کرکټ بورډ موافقه کړې چې د افغانستان په وړاندې د ټیسټ لوبه وزنډيږي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو د دې پریکړې دلیل د طالبان لخوا سپورت د میرمنو نه پریښودل په ګوته کړی دی. د استرالیا د کرکټ چارواکو زیاته کړې چې له اړوندو مسؤلینو سره تر سلام مشوره وروسته پریکړه وکړه هغه لوبه چې ټاکل شوې د روانه میلادي میاشتې په 28 نیټه په هوبارت کې وشي تر سره نشي. د فرانسې خبری اژانس ویلی په اگست میاشت کې د افغانستان د منتخب حکومت له پرځول وروسته د طالبانو جوګپور مشان ویل مېرمنې بل دې وروسته کرکټ او یا هم کومبل سپورت اون کړی. د دې محل خبر نه هم ده.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتینو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې واکته د طالبانو د رسیدو راهیسي د ملک اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. د مامورینو معاشونه نه دی ورکړ شوی او کارونه نشته ده. د فراه په ولایت کې خلک په سړکونو د مزدورکاری لپاره ولاړ دي او ډېر نور افغانان عاجل مرسته ته اړتیا لري. د ازادي رادیو په دې حق له راپورټ برابر کړی.
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک ترې نتایج ښایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلي په جریان کې په کابل کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې چې پکې بې ګناه ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت له کبله نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوې موجود وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو.
The investigation found no violation.
تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنی او د اړیکو خرابوالی له امله لبده مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده.
دا غسپنه حویشتمه د امریکا د بی پلوټ الوتکه په بریټ کې د امریکا د وی خیریه مؤسسې د افغان کارکونکو زمری احمدی په شمول د هغه د کورنۍ نه هغړي چې و پکې ماشومان او ګومان کې د چې دایش جنگلی په یو کور کې ځای پر ځای شوی دی و وژل شول. خورا پور زیاتوي چې په دغه ځبان دی اتو ساتونه کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نخښوي موټر او پکې د سپرو کسانو څرنه له بد مرغد دقیق نه و.
Individuals involved in the strike.
هغه کسان چې په دې بریدونو کې دخیل وو په دې باور چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی. د بریټ تشخیص شوی نقطه موټر سپینا کورولا محتویات او پکې سپار کسان په هغه وخت کې واقعا د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو او ماموریت ته د قریب الوقوع تهدید په توګه ارزول شوی وو.
له مقدمات ترن وروسته پنټاګان د سپتمبر په 18 نیټه ویل چې دا غمجنه تیروتنه و او ژمنه وکړه چې د یاد کورنۍ پاتو غړتبه تاوان ورکړي. د احتمالي بریټ پاړه د معلومات وروسته له حقیقت ترلاسه شول چې یو ورځ مخکې داعش د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخته ځانمرګ بریټ وکړ چې پکې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 198 افغانان وژل شول. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لکتر لګه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي.
ولایم دخل موږ تاسو خپل وخت کې نه یو دلته نور ممالک مداخله کوي وګودي دا کارونه دغه کم انفجار چې کیږي بعض شان چې کیږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پریدي چې موږ خپل کارو
احتمالاً جنگ
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی. که طالبان د داعش مخه ونیسي هغوی به نور هم پیاوړي شي. د ټولو لپاره په تیر بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي.
په تیر دوه میاشتو کې داعش جنگیالیو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي کله داعش مخاوني نیول شي نور به هم پیاوړي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. دبليو ایف پی یا د خوراکي موادو نړیواله اداره په کابل کې قریب 3.5 بیوزل کورنۍ سره د خوراکي موادو د مرستې ترڅنګ نقدي مرسته هم کوي. دبليو ایف پی وایي چې باید د روان 2020 میلادي کال تر اخره پورې شاوخوا 14 میلیونو افغانانو ته د مرستې د برابرولو لپاره پروګرام ترتیب کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې دبليو ایف پی د روان کال تر پای پورې 200 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال کرام شینواری په دې حقله د خوراکي موادو د نړیوال ادارې دبليو ایف پی د افغانستان د دفتر د نتا وحید الله امانی سره مرکه کړې ده. د مرکه تفصیل تاسو ته پام را اړو.
امانی صاحب د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په کابل کې بیوزل کورنۍ ته د یو اندازه پیسو د ویشلو لړۍ پیل کړې. زغه پروګرام په اړه کوم معلومات راکړي؟
بلې، او دبليو ایف پی په کابل کې او نور خارونو کې د نقد پیسو ویش د پخانه درلوده. دا کومه نوې خبره نه ده. نو اوس چې بیرته د امکانات برابر شوې دي، موږ هدف هم دا دی تر څو خلکو ته د نقد پیسو د ویش له طریقې د دې چانس ورکړل تر څو د وکول شي د بازار نه خپل د خوخي وړ او د ارتیا وړ خوراکي توکي ورپوري. نو دا مشخص تاسې کوم هغه برنامه نه ده چې نوی یا تازه پیل شوی وي. د پخانه موږ د برنامه درلوده د افغانستان په دلیلو خارونو کې هغه چیرته چې مارکیټ وو سیستم وو او مارکیټ کې په کافي اندازه خوراکي توکي موجود وو، خلکو کولای شوای راویني شي او دغه راز بانکي سیستمونه فعال وو. دا د پخانه د برنامه و او دا د سکوم ځانګړي یا نوې برنامه نه ده.
تاسو د خړو په ځای ولې پیسې ورکوئ؟
د برنامه کې مونږ دوه رقمه اوس هم دوه رقمه فعالیت لرو، یعنی د برستو په ډول یا نقد پیسې توزیع کوو تر څو خلکو کولای شي خپل خوراکي توکي د بازار نه راونیسي او یا هم ورته خوراکي توکي راو. دا دوه برنامه یو پرغلری زمانی هغه وخت دی مثلا د سلور میاشت لپاره یا یو کورنۍ به خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي او یا هم د نقد پیسو مرسته ترلاسه کوي. ځینې د وخت تاسو هم کی چې مونږ په اول مول میاشت یا دوهم میاشت لپاره خوراکي توکي ورکو، خو درې هم سلور میاشت کې بیا ورته نقد پیسې ورکو. نو دا سه یو برنامه دا چې چیرته امکان ولري د دې سہولتونو ډیر دی خلکو ته ګټه یا ګټه هم ډیره ده، ځکه هغوی کولی شي د خپلې خوښې مواد ترلاسه کړي او دغه راز مارکیټ ته یې ګټه په غیر مستقیم ډول رسیږي. د افغانستان اقتصاد ته او د مارکیټ اقتصاد او د پیسو تزریق کول یا پیشکاری کول دي، د دوکاندارانو سره مرسته ده، دغه راز د ټول سیستم په بانکینګ.
د روان کال تر پای پورې څومره کسانو ته د مرستې د رسولو پروګرام لري او آیا هغه پیسې چې تاسو ورته اړتیا لرله چې د کسانو سره مرسته وکړي ترلاسه کړي مو دي؟
د دې لپاره چې موږ 14 میلیونه خلکو ته ورسیږو د کال تر پایه لا هم 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او د 2020 کال لپاره زموږ اړتیا لا زیاتیږي او په 2020 کال کې زموږ هدف دا دی چې د هغه نو شمیرو لمخې چې 2.7 میلیونه خلک د خوړو لپاره خوندې نه دي او دوی خوراکي توکو ته اړتیا لري، هدف مو دا دی چې دوی ټولو ته مونږ ورسیږو. نو د 2020 کال کې به مونږ د هر میاشتې لپاره 200 میلیون ډالر په شاوخوا کې مرسته ته اړتیا ولرو. دا چې څومره کسان د نغد پیسو لاري او څومره کسان د خوراکي توکو لاري ته پوښښ لاندې نیسو سږ کال، په دې اړه باید ووایم چې هدف مو 14 میلیونه خلک دي چې په 2020 کال کې موږ باید ورته ورسیږو. تر اوسه پورې 10 میلیونه نه زیات، نږدې 12 میلیونه کسانو ته موږ مرسته رسېدلی دي او په تپ پاتې دوه میاشتې چې نومبر او دسمبر دی په دې کې موږ کوښښ ټول زیار دا دی چې 14 میلیونه ته ورسیږو، یعنی 3 میلیونه یا 3 لک زیات د هم ته په خلاندې ونیسو. دې کې دواړه برخه شامل دي چې هغه د نقد پیسو مرسته ده چې تر څو خلکو کولای شي په خوراکي توکي راونیسي او یا هم د خوراکي توکو د ویش مرسته دي. نو په ټوله کې 14 میلیونه کسان سږ کال لپاره زموږ هدف دی چې ان شاء الله ورته د نشي د کېدو په حال کې یو. او د 2020 کال لپاره مو هدف ته د شي ټول خلکو ته چې اړتیا لري هغو ته ورسیږو، اما مالي امکانات شه اړتیا لرو چې مالي امکانات هم په وخت راکړل شي، په وخت او موقع سره په کافي اندازه موږ د ظرفیت شته چې د خلکو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوو.
د مرکې نه مننه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
نو اوریدونکو، د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده طالبانو په قومندانانو باندې غږ کړی دی چې نامطلوب کسان د خپلو ډلو نه وباسي. د طالبانو د رهبر دا خبرې په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې د بریدونو، نامنۍ او د انسانانو د سرونو د پرې کولو پیښې زیاتې شوې دي. موږ په دې حق له د طالبانو د پخوانی سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده. محترم سلام ضعیف صاحب، د طالبانو مشر مولا هیبت الله کوم خبرې چې سورې مخ کې په قندهار کې پیښې وي، داغه خبرو په ارتباط یو څه سرګندونې وس شوې دي او مولا هیبت الله خپل طالبانو قومندانانو ته امر کړی دی چې د خپل ډلو نه نامطلوب کسان وباسي. تاسو په فکر د مولا هیبت الله دغه پیغام به څومره تاثیر وکړي د دغه وسنی روان مشکل په برخه کې چې هر ورځ خبرونه راځي چې داعش دلته حمله وکړه، ته بریدونه وشو، د خلکو کورونا پرې کیږي، خلک وژل کیږي، د کورونا نه ایستل کیږي، دغه خبرونه بیخي زیات شوې دي.
ډېر عاجله توګه باندې یو تحول راځي. دا تحول سره د طالبان په سکونو کې د طالب په نامه باندې نور خلګوم ځانونه مصالح کړي او دا سوال د ټول سره وي چې د طالبان سکونه باید تصفیه شي او کسان چې په خواندي د طالبان سره نو هغه باید معلوم شي او هغه کسان چې په خواندي د طالبان سره و هغه باید معلوم شي او هغه کسان چې نوې د طالبان سره یو ځای شوي هغه باید معلوم شي چې دا څوک دي. په مجموع کې د طالبان د سفونو تصفیه دا په دغه باندې تاثیر لري، په امنیت باندې تاثیر لري. اوس د طالب د راستو سره په ټول افغانستان کې ځینې ګروپونه جوړ شوي دي، خلک په خپل سر مصالح شوي دي او د طالبان په جامه کې دي. دا رښتیا هم
محترم سلام ضعیف صاحب، دسی رپورټونه چې مخکې راغلل چې طالبانو په ډلو کې هم ځینې مشکلات شته دي، په ډیرو مواردو کې سره په یو نظر نه دي، فکر کوي چې د مولا هیبت الله دغه امر به ومنل شي او دغه مشکل به تر ډیره حده پورې حل شي؟
د نظر اختلاف د امنیت ټینګېدو لپاره یا د نوې بهبود لپاره دا په فامیل کې کوم وی؟
بله،
خو دا چې یو اجازه مسؤلیتونه معلوم دی، وزارت په معلوم دی، وزیر معلوم دی، او دا وزیر د مخناسه په امر باندې راغلی دی او همدارنګه داخله وزیر معلوم دی، د امنیت مسؤل معلوم دی، ټول متعین خلک دي. اطاعت کې کوم امر چې د مشر د خورا دي هغه یې پلیکي او دته من دي خامخا پلیکي دي. کې دا د اختلاف خبره چې کیږي تر اوسه مې خیسته یو افغان فکر نه کوم چې دا یو موضوع دی. دا سمه او اطاعت موضوع د امیر په حیث بیعت موضوع طالبان مسؤول او اشخاص کړی دی او هغه به اطاعت کوي. اما هغه مسؤول کسان چې په یو نامو په بل نامو د طالبان په سب کې ننوتلي هغه بیا جلا مسله ده، دا سب تصفیه غواړي.
نو سلام ضعیف صاحب، دغه بریدونه چې د داعش له لوري کېږي او هغوی ادعا هم کوي چې طالبانو د سفرونه چې دا مطلوب کسان وایستل شي، نو دغه بریدونه به کم شي ستاسې په فکر؟
تاثیر خو لري. دا خصلي سوال دی، سل په سل کې به اېسنه کېږي. دا یو مټی دی نه خو پاتې کېږي شوي دي. ډېر مصالح کسان په کښې دي. که ووایم چې تر 2 او 3 میلیونه نظامي کسان په دې ملک کښې وجود لري، دا ټول حقیقت ښيي. خو په دې مطمئن یم چې د وخت په تېرېدو سره به
افغانستان کې یو قوي امنیت او قوي مرکزی حکومت حاکم کیږي. د دې سره جوخت دغه نور اندېښنې چې نړیوالو سره موجودې دي، د ښځو حقوق، بشري حقوق، تعلیم او تربیه او دغه مسلې، د کار حق، دا به ورو ورو ستاسو په نظر خوشبیني یې چې حل شي؟
من دا کیږي په دې داسې چوکاټ به جوړېږي چې د ښځو خپل طبیعي حق چې د خدای رسول ورکړی دی هغه به ورکول کیږي. د هغه فقط موضوع دا ده چې سره کوم د اختلاف او د حساب موضوع چې دا حل شي. او دا ما فکر یو څه وخت به ونیسي چې دا موضوع حل کیږي. زه په دې ډاډه یم چې دا مشکل به حل کیږي. خدای واز د طالبان مسؤلیت هم نه دی. نړیوالم په دې اړه باید خپل مسؤلیت تکي. داسې یو حال کې افغانان ترې نشتي لکه دا اوس چې دي. د وی خو پیسې ورته کنګل کړي دي. د بل خوا د رسمیت موضوع هم داسې پاتې ده. او نور مشکلات چې د بانکي او اقتصادي مشکلات هغه هم دي. د فکر کوم دا اوسنۍ حالت دا د حساب کښ نه دی. او افغانستان چې هغه به مسؤول حکومت ولري او نړیوالو ته مسؤلیت ولري او د هر مسؤلیت په وړاندې جواب ولري، داسې حکومت ضرورت دی. باید نړیوالو خپل مسؤلیت ادا کړي. او زه ډاډه یم چې دغه مشکلات یا کوم چې د دوی په مابین کې اختلاف شته، دغه ورو ورو په ډیپلوماتیک شکل باندې حل کیږي.
ډیره مننه. سلام ضعیف صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش د نیول شوو خارجي غړو ماشومان چې له سوتی روکلونو نه د کوردی چارواکو سره په توقیفي کمپونو کې پراته دي او د خپل هوادونو حکومتونه د قبلوونو نه انکار کوي، له یو غیر یقیني او نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي. په دې حق له د سوریې د شمال ختی سرحدي خارګوټي تل معروف څخه د امریکا غږ د خبريالې هیدر مزداق د رالیګل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شالولی.
کله چې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش وسلوالو په عراق او سوریه کې له حکومتي ځواکونو نه خاوره ونیوله او خپل خلافت یې هلته اعلان کړ، د نړۍ له ګوښې ګوښې نه خارجي جنګیالیو د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای سوریې ته مخه کړه. د ماشومانو عمرونه په هغه وخت کې دومره کم وو چې هغه نه پوهېدل چې چیرې ځي او ولې. د داعش دا خارجي غړي له خپل کورنۍ سره یو ځای د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردیز واکونو تر کنټرول لاندې د الهول په کم کې پراته دي. په داسې حال کې چې خپل اصلي هوادونه نه قبلي، ماشومان د بې سرنوشتۍ په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي. د یو شمېر ماشومان عمرونه دا وخت د 12 کالو په شاوخوا کې دي. دوی وای چې خپل وطن ته د تک په ارمان دي. د محمد په نوم شپارس کلن هلک چې د ترینیداد نه په وړکتوب کې له خپل مور او پلار سره یو ځای سوریه ته راغلی و، امریکا هغه ته په انګریزي ژبه داسې وویل:
آی انجوای ګوین اوت وذ مای فاملی، ګوین ټو شاپ، بای بویز اند
زبا. له خپل کورنۍ سره یو ځای دکان ته تلم او د لوبو شیان به مې اخستل، سات به مې ختیرو. محمد د نور ماشومانو په څیر د الهول له توقیفي کمپ نه د تل معروف د هوري په نوم مرکز ته را انتقال شوی دی. د الهول په کمپ کې په لږو نظر دایشیان د غوي خزي او ماشومان پراته دي. تقریبا درې کاله پخوا په سوریه کې د داعش لماتې وروسته په لږو نظر خزي او ماشومان د هوري مرکز ته را انتقال شو. دا د هغو وسلوالو د کورنۍ غړي دي چې یا وژل شوی دي یا په محبس کې دي او یا تر وسه لا درک دي. د کم ساتونکو وای چې د دایشانو خزي اوس هم پر خپل ماشومان باندې ډېر سخت ادبي قوانين تطبیقي او د قتلونو په لږګونو په کې هم پکې سب شوې دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هوري د کم ساتونکو وای چې د دې کم له جوړول نه اصل مقصد او هدف دا و چې د دایشانو د ماشومانو فکر او نظر بدل شي او راتلونکي نسل له افراطي سوچ او فکر نه واړی. دا سیمه د سوریه د کوردانو د دیموکراتیک ځواکونو یا اس ڈی ایف په کنټرول کې ده. د اس ڈی ایف غړی فرحات شامی وای:
لیدم ادګیشن 12 ساله، یعنی د مازار ادګیشن 12 سال.
د فمی کورنۍ چې تا اوسېږي خپل حقوق لري او ماشومان خپل مند سره یو ځای اوسېږي. خو کله چې 12 کلن شي د الهول کمپنی د هوري مرکز ته انتقالو. کچیرې تاسو د الهول کم ته ورننه وځئ نو به ګورئ چې ماشومان تاسو په تیږو او ډبر ولي. د دایشانو په ملاتړ شارونه ورکوي او د کافرانو ناره برته وي. د الهول په کم کې 2000 کسان چې د دایش د غړیتو په تور نیول شوی پراته دي. خو څنګه چې محکمه وجود نه لري، به له دې نه چې محاکمه شي او جرم ثابت شي، د بې سرنوشتۍ په حالت کې شپې او ورځې تیروي. څو واره لدې کم نه د تخت هڅه هم شوې دي. کوردی ساتونکو وای د یو داسې بم مثال لري چې هر شیبه د چاودیدلو امکان موجودی. د کم مسؤلین د ماشومانو پر تراژیدۍ یا غمیزه باندې هم سرګنه پټي. وای ترڅو چې له بهر نه له دوی سره څوک مکونی کی او یا خپل اصلي هوادونه قبول نکی دوی به همداسې د یوې نامعلومی او غیر یقیني راتلونکي په انتظار دلته شپې ورځې تیری او کله چې اتلس کلنې ته ورسیږي کوردیز واکونه وای کوردیز واکونه د غټانو محبس ته انتقالی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د فرا په ولایت کې روغتیا پالانو ویل دي د کوزن د واکسینو په حق له غلط تبلیغات طبي اساس نه لري کېدای شي چې د دې سبب شي چې د کوزن د ناروغي خپرېدو ته بیا لار برابر کړي. د فراد ولایت په هنتون استادانو د خلکو نه غوښتنه دي چې په دغه غلطو تبلیغاتو باور ونکي او خپل ماشومان واکسین کړي. په دې حق له د نقیب نیکمل راپورټ واوري.
په فراد کې ډاکټران وایي لا تر اوسه هم داسې کور نه شته چې د پولیو د واکسین د ګټو په تړاو د ناسمو تبلیغاتو ښکار ګرځیدلی او د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې زړه نازړه دي. په فراد کې د ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر سالم احمد منصف د دغه ډول تبلیغاتو پایله خطرناک او لواقعیت څخه لری بولی.
د واکسین په تړاو ځینې منفي تبلیغات چې خلک یې کوي دا د روغتیاي اصول نظر غلط کار دی ځکه چې دا عمل هیڅ طبي او می اساس نه لري. پولیو خپل درملن نه لري او واکسین یې وازنی د هل لار ده. نو موږ د ټولو کورنی او محترم افغانان وروڼو څخه ورسنه ده چې بی ځای او بی اساس تبلیغاتو په سیو لار نه سي.
بل پلو د فرا په هنتون استادان بیا د دې ډول تبلیغاتو منشه غیر علمی او بی ځای اوازی بولی او له کورنی غاړي چې باور پرې ونه کړی. د فرا په هنتون استاد خلیل احمد برهانی وایي په ټولنه کې دا ډول تبلیغات شای ډیری ماشومان د دایمي ګزان او یا مارک سره مخ کړی.
مستاسب باید د نورو پر منفي تبلیغاتو باندې باور ونه کړی چې د پولیو واکسین مستاسب ماشومان ته تاوان لري. دا ډیره بده خبره ده. مستاسب باید خپل ټول ماشومان د پولیو واکسین ولګو ځکه چې دا ډیره ګټوره ده.
په ورته مهال د فرا هغه شمیر اوسیدونکو چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي د واکسین د ګټو په تړاو نورو ته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې موږ هم له داسې اوازو او خبرو سره مخ شوی یو. خو مهمه دا ده چې ځانونه خبر او له مسلکي کسانو اړین معلومات ترلاسه کړو.
زه محمد عارف د فرا ولایت یو تن اوسیدونکی. موږ په خپل سیمه منطقه کې ټول کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي دي ځکه واکسین ماشومان د ګوزن یا د پولیو څخه ژغوري او دا خبرې ټول منفي تبلیغات دي چې دا واکسین به ماشومان ته zarar لري بلکې zarar نه لري او ګټه ورته لري.
دا په داسې حال کې ده چې دغه او دې ته ورته ناسم وانګیرونو د پولیو واکسین په وړاندې د یو شمیر کسانو باور بدل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان د حالاتو په هکله راپورټونه اوري. د نیوزیلند یو تحقیقاتي پروژه په انټارکټیکا کې د کاربن ډای اکسایدو د کمولو لپاره د هایدروجن په تولیدولو کار کوي. د سیدنی نه فیلمر سره راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زین ولی.
د نیوزیلند یو سلور میاشتنی پروژه په دې اړه سړنه کوي چې آیا د انټارکټیک په سړنیز مرکز سکاټ بیس کې هایدروجن پیدا کارول او زیرمه کېدای شي چې هدف یې د کاربن په اساس په تیلو باندې تکیه راټیټ شي. دا تیل اوس مهال د ترانسپورټ، پخلی او د تودوخې لپاره کارول کیږي. د هایدروجن د پیدا کولو د غنوښت د انټارکټیکا نیوزیلند د یو حکومتي ساينسي ادارې او په کرایسټچرچ کې د یو پوهنتون ترمنځ په همکاري کیږي. دا پروژه د اگست په میاشت کې پیل شوی او په روانه میاشت کې به پای ته ورسیږي. خو د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د ځینو خنډونو سره مخ ده چې پکې د جغرافیایي انزوا او سخت موسم شامل دي. د انټارکټیکا هوا د تر ټولو سړه او وچه هوا ده. دغلتا په 1903 اتیام کال کې د تودوخې درجه منفی 9.8 درجه ثبت شو. برندن میلر چې یو کیمیاوي انجینر او مشاور دی وایي چې دا یو ډیر ښه پلان دی.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.